ستړي مسې وایس اف امریکا دیوالو خبر پښتونخوا خبرونه کې شراغلاست تر توایو ساسو قرباني یو ځکل څوم کاکړ
او زاش واخ ممن
نن د جمعې ورځ د کال 2013 د سپټمبر د میاشتې یو ستمنه ته ده. پاکستان کې دا وخت د ماښام 8 بجې سوي دی، افغانستان کې ونیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوي دی. را سره ملګری اوسئ، تاسو ته د خبرونو تفصيلات وړاندې کوو. خو اول درته وایو د خبرونو سټکي.
نن پټول نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي، خو په پاکستان کې مشته پښتانه وایي د دوی خاورې د کلونو راسې د جګړې او ترخګرې لپاره کارول کیږي او د پاکستان پر ریاست د ترخګر ډلو سره د ملاتړ تور لګی.
د پاکستان د ترګری په ځد حکومتي ادارا نکټا او د مالی چارو د سارې ادارې د یو نوي حکمنامې تر مخه د افغانستان او ایران پولیتانیز دی په غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز ته د حساب کتاب سره نه کړي.
او هند لخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره کېدونکې ملاقات منسوخ کړې شوې او هند وایي پاکستان سره مذاکرات سمانه نه لري، ځکه چې پاکستان نه راغلي ترخګر د هند واک لاندې کشمیر کې وسله واله کاروي کوي.
او اوس د خبرونو تفصیلات.
نن په ټوله نړۍ کې د امن ورځ په داسې حال منځل کیږي چې په افغانستان، شام، یمن، عراق او مکسیکو کې د تشدد کچه زیاته شوې ده. پاکستان کې دا ورځ په داسې حال منځل کیږي چې د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې تندروي، هدفي وژنې او تشدد هم هغسې دوام لري. د بلوچستان په قلعه سیف الله کې هم پرون په زرګونو خلکو د هدفي وژنو خلاف احتجاج کړی چې پکې وینا کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په هدفي وژنو کې ککړ وسله وال تنان دي ونیسی. په خیبر پختونخوا کې یو ذکر شوی و قبایلی ضلع د ترخګرۍ له کبله تر ټولو زیات اغیزمند شوی. د شمالي او جنوبي وزیرستان، کورمې او خیبر ضلعو په زرګونو کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي. د امن نړیواله ورځ په داسې حال منځله کیږي چې افغانستان کې یو غټه برخه اوس هم د وسلوال مخالفینو د کنټرول لاندې دي او د تشدد په پیښو او ځانمرګي حملو کې ګڼ شمېر عامو خلکو خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي او په افغانستان کې د تشدد په دغه پیښو کې نور هم اضافه شوې ده.
پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او د فساد د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ مخنیوي کامی اداره نکټا او د مالی چارو د سارې ادارې د غیر سرکاري ادارو یا د ان جی او لپاره نوې هدایات جاری کړې دي. د دې نوې هدایاتو تر مخه به هر غیر سرکاري اداره یا ان جی او به خپل مالی ذرایع د هر پروژې لپاره ښکاره کوي او د دغه ادارو ته به په پوله پرتې سیمو، یعنی افغانستان او ایران سره کومې سیمې نږدې پرتې دي، د کار کولو اجازه هم نه وي. د ټولو ادارو کارونه به د نږدې څخه سره نه کیږي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دغه هدایت د مالی چارو د سار ادارې اف ای ټی اف یا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غوښتنه جاري کړل شوی دی. یاد دی چې پاکستان د اف ای ټی اف په شکمن یا ګری لیست کې شامل دی.
هند لخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره کېدونکې ناسته منسوخ کړې ده او وایي چې پاکستان سره مذاکرات سمانه نه لري، ځکه چې پاکستان نه هند ته تلونکي د هند لاندې واک کشمیر د هند واک لاندې کشمیر ته تلونکي وسلوال د پاکستان څخه راځي. بلخو پاکستان وایي که چاري مسلو حل لپاره د مذاکراتو نه علاوه بل سلا روینو هند دی پاکستان خبر کی. د هند لخوا وړاندې په دې اتفاق شوی وو چې د امریکای نیویار خار کې د ملګرو ملتونو غونډې په محل به د پاکستان او هند خارجه وزیرانو ترمنځ ناسته کیږي او امریکا هم د دغه هرکلی کړی وو. د هند خارجه دفتر وایي چې پاکستان سره مذاکراتو خبرې سمدستي پس د هند واک لاندې کشمیر کې د پولیسو تنان د هغه ترخګرو لخوا ووجل شول کوم چې د پاکستان څخه راغلي وو او دغه خبرې اترې دوی هم په دغه وجه باندې ځنډولې دي.
نن په لسم محرم اگر پاکستان کې د شوري روز د کلک امنیتي ګامونو په ترڅ کې ولمانځل شو. د شوري د ماتمي جلوسونو په محل د پاکستان ټولو مهمو ستر شهرونو کې د موبایل او انټرنیټ تړل شوی. د خبر پښتونخوا حکومت د پېښور په ګډون ډېر اسماعیل خان، ټانک، کوهارت، هنګو او قبایلي ضلع کورما او رگزی ډېر اساسي ګرځولي او ورسره لکه مروات، بنو او وزاره ډیویژن هم اساس ګرځولي وو. د محرم الحرام په مناسبت په چمن کې د افغانستان سره ګډه پوله او د ایران سره د سوداګرۍ لپاره لاري هم تړلې سوي د دوو ورځو لپاره.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نن په ګرد نړۍ کې د صلح نړیواله ورځ نمانځل کیږي، او دا په داسې حال کې چې په پاکستان او افغانستان کې پښتانه د تشدد د پیښو سره زیات مخ دي، او دغسې په ګرد پاکستان کې تر ټولو زیات د تشدد پیښو څخه ځپلي او دغلته کې د ترخګرۍ له کبله شوي زیانونو پښتانه ډیر ځورلي دي. د پښتنو لخوا د دغه پیښو پر ضد باندې احتجاجونه هم وخت په وخت شوي دي، خو دغه احتجاجونو کې بیا د پښتنو مشران بدنامه کړی شوي دي، او په دوی باندې د ملک خلاف د نارو پورته کولو تورونه لګول شوي، که څه هم د دوی نارې په ملک کې د صلح او د امن لپاره وي. په دغه حالاتو باندې د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله څو شېبې وړاندې زموږ همکار محمد اکرام ته تفصیل ویلی دی چې دغه ورځ څنګه ونمانځله شوه په خیبر پښتونخوا کې. نو راځئ چې دغې ته غوږ شو.
اکرام صاحب، څنګه چې تاسو وویل، په تېره لسیزه کې د پښتونخوا بېلابېلې سیمې چې کومې تېرې پخوانۍ قبایلي سیمې دي او د پښتونخوا خپلې چې کومې ضلع دي، په دې کې اکثریتي علاقه چې کوم ده هغه د سخت بې امنۍ نه تېره شوې ده. دلته بدامنی وه، ترهګر تنظیمونه وو، او بیا د هغې وروستو چې کوم فوزي اپریشنونه وو، نو هغې د پښتونخوا ټولې علاقې چې کوم دي هغه متاثره کړې دي. د سواد نه د قبایلي ضلعو د ټولو تقریبا ضلعو نه ممندو نه واخلې تر د جنوبي او شمالي وزیرستان پورې، باجوړ، خیبر، اورکزی، کرم ایجنسی، دا ټولې هغه سیمې دي چې هغه په کلونو د بې امنۍ ترهګرې د اثر لاندې پاتې شوي دي، او بیا د پرله پسې ملټري آپریشنز لاندې پاتې شوي دي. په لکونو خلک چې کوم دي هغه دلته بې کوره شي، اوس هم په زرګاو کورنۍ چې کوم دي هغه د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، د کرمې د ځینې برخو نه، او دغه شان د اورکزی نه هم چې کوم دي تر اوسه پورې هغه بې کوره دي، واپس نه دي تللي. دا سیمې چې کوم دي اوس په دې تېرو څلورو کالو کې چې کوم پوځي عملیات دلته شوي دي، د هغې نه وروستو بیا دلته یو چې کوم ریلیټیو پیس ورته وي یا نسبتا چې کوم امن دی، نو هغه دلته لیدل کېږي په دې سیمو کې چې هغه بیرته واپس راغلی دی. خو اوس هم ډېرې قبایلي سیمې داسې دي چې هلته جون چې کوم بې امنۍ ځپلی وو هغه په هغه توګه لا پیل شوی نه دی، دوباره سټارټ شوی نه دی. بنیادی اسانتیاوې چې کوم دي کمې دي، د خلکو چې کوم تاوانونه شوي وو، کورونه وران شوي وو، او بازارونه وران شوي وو، د خلکو کاروبارونه خراب شوي وو، نو هغه تر اوسه پورې هغې لا سا نه ده اغستې، او دوباره هغه پیل کولو کې خلکو ته چې کوم مشکلات دي نو هغه مخې ته راځي.
حمیدالله صاحب، یو دا خبره سمره مهمه ده، او د ملک نور خلق د دینه سمره خبره دي چې په خپل کورونو کې ژوند کوي، چې د پخوانیو قبایلی سیمو چې وست خبر پښتونخوا برخه ده، سمره خلق به کور دي او اوس هم په کډوال کمپونو کې ژوند تیروي.
جی، یو خدا ده چې اوسه پورې چې کوم شمیرې ورکی اغا دو پاټه چې کوم اف ڈی ایم اے دا د قبایلی سیمې چې کوم پخوانی قبایلی سیمې دي، د هغې د بې کوره خلکو د واپسې ګوري دغنو هغه تقریبا وایي چې د 15-20,000 پورې کورنۍ چې کوم دي هغه د بېلابېلو قبایلی سیمو نه هغه دا وخت چې کوم دي هغه بې کوره دي. زیاتره په دې کې چې کوم دي هغه په بکخیل کیمپ کې دي چې کوم په بنو کې دي، او دغه شان زیاتره چې کوم بې کوره خلک دي نو هغه ځنه چې کوم دي په خپل سر باندې د کرایې په کورونو کې هم اوسېږي. دغه خلکو دا د واپسې د پروژه چې کوم ده دا د وخت په وخت کېږي. بیا زیات خلک چې کوم دي هغه اوس هم هغه لا چې کوم د هغوی د واپسې دغه هغوی ډیمانډ هم کوي، هغوی غوښتنې هم کوي چې هغوی د واپس هغه شي خپل ځای نظر بوتل شي. داسې ځینې فیملی چې کوم دي هغه د شمالي وزیرستان افغانستان طرف ته وړېدلې وي، دا هم تقریبا 15,000 پورې کورنۍ وي چې پای کې ډېرې کورنۍ چې کوم دي هغه د ایف ڈی ایم اے چارواکي وي چې بېرته راستون شوي دي، او د هغوی د واپسې دا پروژې چې کوم دي هغه هم د ایف ڈی ایم اے او چې کوم د پاټا د سیکرټریټ چارواکي دي دا وی په دغه باندې دغه وخت په وخت دغه د واپسې د پروژه چې کوم دغه پیل شي د څه وخت لپاره خو بیا ودرول شي. په ټول په ټول دغه خلک چې کوم دي لا بیرته راستانه شوي نه دي. د بیرته ستنه شروع خلکو مسلې چې کوم دي هغه وخت په وخت میډیا کې راځي، تر اوسه پورې د کمپنسیشن دورانو کورونو دورانو بازارونو یا دورانو دکانونو دورانو پراپرٹیز چې کوم کمپنسیشن دی دای په حواله باندې هم د بلابلو غزمندو قوایلی سیمونه خلکو کلی کړی چې ورته هغه کومکم نه شوی یا چې کوم کومک کو سره شوی دی هغه ډیر زیات کم دی جون بیا شروع کولو د کاروبار بیا شروع کولو تاغه د پاره دا کومک چې کوم دی هغه بيخي څه کم دی پورا نه لري
ډیر مننه
دا تر اوسه پورې چې کوم بنیادی سانتیاوی دی هغه هم د خلک کلی کې چې لا دوباره پیل شوی نه د سکولو بو تعلیم صحت دغه تر سای چې کوم دا اوسم باغزمن د سیمه کې چې د ملټری اپریشنز او د ترهګرې دوانو نه زپل شوی دی په کې لا اوسه پورې دا مسله شته د خلکو
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وا
لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو که تاسو د دیوا خبرونه د فیسبوک د لارې په خپل موبایل کې په ژوندۍ بڼه نسی کته نو ټکنیکی ستونزې لکه دا ستونزه دا نو که تاسو غواړئ چې د دیوا خبرونه وګورئ نو د خپل کمپیوټر د لارې کوئ سي چې وګورئ او د دې ترڅنګ که تاسو په موبایل کې کتل غواړئ د دیوا پاڼې ته لاړ سي او بیا د دیوا په پوسټ باندې چې کله آپشن کلک کړئ نو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په ژوندۍ بڼه په موبایل کې هم وګورئ اوس تاسو ته راپور وړاندې کوو وړاندې تاسو د پاکستان لاړه راپور واورېدی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن په ټوله نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ لمانځل کیږي د افغانستان لاړه تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په افغانستان کې د وضعیت کچه کچه هم ټولو ته معلومه ده چې شانه ده په افغانستان کې د دې ورځې په مناسبت سالې زلې سوي دي حکمل روان څخه تفصیلات پوښتلې تاسو وړاندې کوو
نن په ټوله نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ ده چې د سپتمبر 11 نیټه سره برابرېږي په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان یو له هغو هیوادونو نه په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو نه ده چې د ټولو هیوادونو نه ورته سوله ډیره اړتیا لري چې په افغانستان کې سوله راشي خو نن چې موږ څومره ګورو په افغانستان چې څومره سولې ته اړتیا لري دومره د سولې نړیواله ورځ په افغانستان کې نه دل منځل شوی یوازې موږ د په څلور دیرشو ولایتونو کې تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم د خوست ولایت نه موږ یو ریپورت د سولې په اړه لرو چې نن د سولې نړیواله ورځ په اړه په خوست ولایت کې غونډه نیول شوې ده هلته دیني علماو او روشنفکرو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه هغوی د وسلوالو طالبانو حکومت نه غوښتل دي چې افغانستان د اور په لمبو کې وازې د لید او نور په افغانستان کې موږ سوله غواړو او حکومت او وسلوال طالبان د دې نه ورسته سولې ته مدګي وخی چې په افغانستان کې سوله راشي تر اوسه پورې افغان حکومت هم په افغانستان کې د سولې په اړه تر ډیره بریده هڅې کړې دي چې په افغانستان کې سوله راولي خو تر دا مهاله بعضي ګامونه اخیستل شوي چې افغان عام ولسی مثبت بولي لکه په پاکستان کې د علماو غونډه په سعودي عربستان کې د علماو ناسته انډونیشیا کې د علماو ناسته او په افغانستان کې هم همداشان د علماو ناسته ترسره شوي دي چې په ډیری غونډو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې تر سره شوې دي او په افغانستان کې کومه جګړه چې روانه ده دا هم ناروا بلل شوې ده په تیر کې په تیرو ولسو کلونو کې افغان حکومت یو مثبت ګام بلدا دی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په خوا دي وسلوالو طالبانو په تیر د افغان حکومت او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ضد وسله راخېستي او د هغوی سره به جنګیدلو د افغان حکومت یو مثبت ګام ولس دا هم یادوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغانستان د کشالې په اړه سوله کړې او حکمتیار وسلوالې تر دا مهاله په کابل کې اوسیږي
خو حکمل روان صاحب د دې سره سره په افغانستان کې طالبان بیا څومره حکومت سره خبرو اترو ته چمتو ښکاري او څومره اوس هم د ملک ځنې برخې د دې کنټرول لاندې دي
اکرام صاحب کو ګورو وسلوال طالبان سره افغان حکومت سولی ته سو کانفرنسونه هم نیولې دي او په تیر وړو کې اختر کې افغان حکومت دی وسلوال طالبان سره درې ورځې ورځې اوربن اعلان کړو وسلوال طالبان دی وړو کې اختر درې ورځې اوربن اعلان کړو چې نړیوال افغان حکومت افغان ولس ملاتړ وسیدل او دا غدي افغان حکومت یو بریالي ګام حساب شوی دی. همداشان لوی اختر کې هم افغان حکومت اوربن اعلان کړو خو وسلوال طالبان ورته مثبت جواب نه ونه ویلای شو. په افغان حکومت دی وسلوال طالبان سره تل د سولې خبرې غوښتل کړي دي او کوي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې تر سره کړي، خو وسلوال طالبان بیا ادعا لري چې د افغان حکومت سره دوی سولې نه کوي او دوی مخامخ د امریکا سره د سولې خبرې اترې تر سره کوي. چې په څو ورځې څو اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکایي چارواکو له لورې د وسلوال طالبانو د استازو سره هم په قطر کې ناستې تر سره شوې دي او بعضې خبرې هم مثبت اړخ ته بیولې دي. څو ورځې وړاندې هم دې غونډې په همداسې غونډې په مسکو کې هم نیول شوې وه چې افغان حکومت او امریکا په ګډون نور هیوادونه وسلوال طالبان هم ورته بلل شوي، خو افغان حکومت او امریکا یې د نه ګډون اعتراف وکړ. له هغې وروسته افغان رئیس جمهور چې د مسکو د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او څو ورځې دوه ورځې وړاندې د افغانستان یو پلاوی مسکو ته رسېدلی دی چې هلته هم د مسکو چارواکو سره په همدې د غونډې په اړه خبرې اترې تر
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. قدر مردونکو د ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبرونه لوی خیبر پښتونخوا ته نیخ بنې غد واشنگتن ډي سي نه غوږی اوسم ساسي پام را ګرځو چې د اولس غږ څه دی، د سولې په حق لباندې اولس څه وایي، ځوانان څه وایي. نو راځي چې د ارشد مومند دغه راپور واورو چې پکې د ځوانانو غږونه غي راغون کړی دی.
زما محمد اقبال ونده دلته چې مخکې کومه بدمنی تیر شوې ده د هغې ډېر نقصانات دي، هغه موږ ته ښکاري، خاص کر په پښتنو سیمه کې او په دلته په قبایلو کې دلته مخکې کوم زموږ سکولونه چې وو هغه د ماکو شکار شو. دغه رنګې زموږ د جنکیانو سکولونه خصوصي توګه باندې هغه هم چې دی په بمونو کې والوزل شو. امن زه دسې ډیپاین کوم چې هر انسان کولم کوله راوتی شي، تعلیم کولی شي، هغه روزګار کولی شي، هغه چې دی په دې ملک کې هر چرته تلی شي ډېر په اسانۍ سره د ټینشن نه بهر، او دغه رنګې هغه خپل ارکار سره ترسولې شي.
ماجی نصیر احمد نوم دی. تر څو پورې چې رامن حوالی سره مطلب دا زمنګ دا علاقې چې کوم دا ټول پښتانه چې کوم دی غار دی بدمنې ښکار څنګه نه مطلب چې ابتدا کې څنګه مدد ته به امني شروع شول دا ټول نه زیات اثر چې کوم دی هغه په ایجوکیشن لیول باندې او په پښتون باندې دا ټول نه زیات اثر چې کوم هغه په ایجوکیشن باندې او مطلب دا غوي هغه سکولونه دا وی کالجونه بلکې شو د پی میل چې کوم ادارې هغه مطلب مختلف قسمه د مخوس سره ولوزل ول شو هغه نه علاوه به په خارج اکانومی باندې ډیر اثر پرې بدل شو. دغه مطلب څنګه چې پښتون د مطلب د دې خبرو ښکار شو نو دې سره مطلب په ټول ملک باندې غلط اثر بیا پرې وتو.
زمانو مری بچای کور نه روز زما نو چې زه خوشاله ما زما ذهن ما ټینشن نه چې ما مثلا ما کې دا ویر نه بلاست نه شي دا ونه شي جنگ جګړه ونه شي هغه کې مونږ ونه لګو یا مثلا نور دوا پرقې ونه خلی چې هغه سره مونږ ته نقصان مالی یا جانی مونږ ته نقصان ونه رسی.
زما بدنیوم دی او زما تعلق پیس اینڈ کامپلیکس سٹڈیز ڈپارٹمنٹ آف پشاور یونیورسٹی داغ سره دی. لکه مونږ د بادشاہان بابا خبره کو نو یار اغا د ادمی تشدد فلسفه یو نمائنده اغا نن تقریبا یو 40 سال مخکې اغا چکم تحریک چلولې 1927 کې اغا د خدای خدمتگار تحریک چلولې نو اغا مین مقصد دا و کنه چې را پښتون سومره کمیونټی دا کنه د ادمی تشدد فلسفه اختیار کی او دا غی نه پس اغا سوچ اغا به دا اپناو کی نو بل پر پښتون د ادمی تشدد فلسفه اختیار کړه او مخکې لاړ شي او کنه دی وایلنس طرف ته لاړ دی جنگ جنگ جگړې شروع کړې دوی مطلب دغه دغه فلسفه دغه سوچ پرې وستو نو دل د بدمنی او چې کوم معاشه چې بدمنی وي هغه معاشه نه ترقی کول شي هغه نه مخکې تللی شي.
وایس آف امریکا ډی وډه تاسو ته اوس په خبرونه کې بل راپور لرو چې په وروستیو کې د بلوچستان کلاسې فلاسیمه کې پرله پسې درې پیښو کې یو شمېر خصدار د وژلو وروسته د دغه سیمې ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې پیل کړې او په احتجاجي مظاهرو کې وینا کوونکي مشران وایي چې اوس د ترهګرۍ مخه همدې سیمې ته راوړل کیږي چې باید په کار دی موږ مخه ونیسو. په دې اړه د ډیوا خبریال نعمت الله سره دی یو ویډیو راپور وړاندې کوي.
د جنوبی او شمالی پښتونخوا پر مرکز پروت ښار کلاسی پلا کې پروان اونۍ کې پر لپسې د دو ادبی وژنو په پیښو کې چې څلور لیویس چارواکو خپل ژوند تر لاسه ورکړي او بیا د دغه پیښو په ضد د پښتون ژغورنې تحریک پی ټی ایم او د مدني ټولنې په اړینو سیاسي او مذهبي جماعتونو د دغه په ضد سخت احتجاج وکړي. خو نن ورځ د کلاسی پلا ښار امنیتي وضعیت لږ برابرول او عادي خلکو خپل دوکانونه خلاص کړي وو او د ژوند چارې روانې لیدل کېدلې. خو په عادي خلکو کې اوس هم ویره موجوده وه که څه په ښار کې د افسي ځواکونو ګزمې روانې وې خو عادي خلک وایي چې د حکومت له لورې پورته کړل شوي اقداماتو څخه دوی مطمئنه نه دي. تر اوسه حکومتي چارواکو په دغه پیښه کې ککړ خلک نه دي نیولي. د کلاسی پلا عادي خلک وایي
دښمن د زر تر زر ګرفتاره شي تر اوسه پورې سرکار هیڅ اکشن نه دی اخیستی. یوه ګرفتاري نه ده شوي یو ځای چاپه نه ده شوي موږ له سرکار څخه د ټوټل ادارو زل ایجنسیان څخه دا پور اپیل دی چې زر تر زره پورې د سر پلاس دوی دا ناروا عمل خل کوونکي تل چې دي دا ناروا عمل چې کوي دا د زر تر زر گرفتاره کوي. دا نازک غوندې پلان چې کوم وفات شو کوم مړه شول د دې کورونه غمجن دي موږ په دې ټوټل ښار غمجن یو موږ ټوټل علاقه غمجن یو زموږ کور خوندې او مندې غمجنې دي. باید دا دی چې دا د زر تر زره گرفتاره شي زر تر زره پورې
وروسو زه پر موږ باندې دهشتګردي جاری ده. یو درې روزی نه مخه محمد افضل یې شهید کړي آرند نابل وزې درې شهیدان زموږ هغه لیویز هغه شهیدان کړو نو هغه زموږ له قوم سره له علاقې سره تعلق لري. په دغه ځای کې موږ دا قابل برداشت نه ده ټوټل سیاسي پارټیانې چې کوم دي که جمعیت دی که پښتونخوا ده که نېشنل دی که نظریاتي دی سیاسي پارټیانې موږ مکمل پر یوه ځای باندې احتیاط کړی دی. د دې غندنګ موږ کوو چې دغه شی موږ قابل برداشت نه ده که له انتظامي زهم موږ څه متاثره یو او انتظامیه که چیر نیست که بلای موږ بخپله وجود ملاتړو شهانه ګلۍ هر ځای به موږ بخپله د دهشتګردو او که زموږ ښکارا مدی پیدا شي موږ به مقابله کوو.
خو په کلاسی پلازا کې دا وخت د حکومت له لورې ضلع ډیپټي کمشنر او د ښار د پولیسو مشر د خپلو دندو څخه لرې کړل شوي دي او دا وخت ضلع مرستیال کمشنر توپیل بلوچ ټاکل شوی دی. د مرستیال کمشنر توپیل بلوچ سره ډیوه ریډیو د ښار د امنیت او د رواني پیښو د پلوټونو په هکله د پښتو د رابطې ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول. کلاسی پلا ښار د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک کوریډور یو مهم ښار دی چې د مشرقي روټ ډی ای خان روب او د کوټي پر لوی لارې پروت دی او د دغه ښار څخه د افغانستان او منځني سیمو پکتیا او پکتیکا او د زابل ولایتونو ته ډېر نږدې لار د باجنی او د لوی بند سره دی پولیسو خل لري. خو اوس په دغه ښار کې د چارواکو ادبی او جن او بدمنۍ سره پورته کړی دی د سیمې خلګې یو منظمه سازش بولی او د دې ځموار حکومتي چارواکي بولی چې د پی ټی ایم او د نور جماعتونو په احتجاج کې راپاریدل خلکو برملا د دغه ازار د نارو په شکل کې کاوي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټی وی.
د هندي خارجه وزیر او د پاکستان خارجه وزیر ترمنس په نیویارک کې دونکو خبرې د هند لخوا رد کړې شوې دي. په دغه دړي وړې خبري یالو نزیب خان نور تفصیل لري.
د هند لخوا پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره کېدونکو ملاقات او مذاکرات وړاندیز رد کړی شوی دی او هند وای پاکستان سره مذاکرات سمانه نه لري ځکه چې د پاکستان راغلی ترخګر د هند واک لاندې کشمیر کې کاروای کوي. بلخو پاکستان ویلی دی کچره مسلو حل دپاره د مذاکراتو نه علاوه بل سلاره هند سره وی نو پاکستان د هم خبر کړي د هند لخوا وړاندې په دې اتفاق شوی وو چې پاکستان او هند خارجه وزیرانو ترمنز امریکای نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو غونډه په موقع به ملاقات او مذاکرات کیږي او د دې هرکلی امریکای هم کړي وو خوس هند خارجه دفتر دا منسوخ کړی دی د هند خارجه دفتر وی پاکستان سره مذاکرات او خبر سمدستي په هند واکلاند کشمیر کې د هند پولیسو تنان وجل شوی دی او دا وجنې د پاکستان نه راغلی ترخګرو کړی دی دغه شان پاکستان د یو ترخګر ته دا اعزاز ورکړی دی چې دا غي نامې ډاک ټیکټونه جاری کړی دی واضح دی وی پاکستان لخوا هند واکلاند کشمیر کې د یو وسلوال ډلې سره تعلق لرونکو برهان وانی نامې ډاک ټیکټونه جاری شوی دی او پاکستان برهان وانی ته مجاهد هم وی او د پاکستان په میډیا هم د یو هیرو په توګه وړاندې کیږي او د هند پوز لخوا د برهان وانی وژنې غندنه پاکستان کړې و د هند خارجه دفتر وینا ده د پاکستان لخوا د مذاکراتو خبر شاته د پاکستان ناپاک اراده ده او پاکستان وزیر اعظم اصل مخ دوی ته ښکاره شوی دی او داسې حالاتو کې پاکستان سره مذاکرات سم مطلب نه لري ځکه چې ترخګري او مذاکرات په یو وخت نشي کېدی د هند لخوا د مذاکراتو نه په شا کې دوه عکس العمل کې د پاکستان خارجه وزیر ویلي دي کچېرې مسلو حل لپاره د مذاکراتو نه علاوه بل څه لاره وي نو هند دې نه پاکستان هم خبر کړي شخصي میډیا سره خبرو په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي پاکستان همیش غوښتي دي چې داسې فیصله وشي چې ټول سیمې لپاره ګټورې وي
هم درخواست او هم آرزو کر سکتے ہیں ٹھیک کسی کو زبردستی میز پر بٹھایا نہیں جا سکتا اور پاکستان باوقار طریقے سے بات کرنے کا قائل ہے ٹھیک ہے ہم نہ دباؤ دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا دباؤ لیں گے
شاہ محمود قریشی وی ہند نہ صرف د مذاکرات او خواست کولی شو فشار پر نه شو اچولی او نه به پاکستان خپل سره فشار منی وړاندې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو نو دا خبره یې کړې وه چې هند سره په ټولو مسلو پاکستان مذاکرات غواړي هند په پاکستان تور لګوي چې د هغه ترخګر تنظیمونو مرستې کوي کوم چې هند واکلاندې کشمیر کې وسله وال کاروایی کوي کال 2008 ممبئی ښار ترخګر بریدونو او کال 2001 نوی دلی کې په هندي پارلمان برید تورونه هم هند په هغه تنظیمونو لګولی وو چې په پاکستان کې په ښکاره وجود لري
لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده د پاکستان د ترګری په ځدو حکومتي ادارې نکټا او د مالی چارو د سار ادارې د یو نوی حکم تر مخه د افغانستان او ایران په پوله ته نږدې په غیر دولتي ادارو یا ان جی او د حساب کتاب سره نه کړي تفصیلات تاسو په دې اړه پیر ولایت شاه په راپور کې لري
نکټا او ایس سی پی د چکم هدایت جاری کړي دي نو بنیادی مقصد هم دغه خود لیکي چې د پیسو په غیر قانوني ډول شکم داغه ترسیل کیږي داغه مخونه ولې شو چې دا تر هغره مت کې اونه کارولې شي د دې مخونه ولې شي نو د لپاره غیر سرکاري ادارې پابند کړی شوې دي چې یو خو به دي چې کوم پروژه باندې کار کوي نو دا به خې چې د دې لپاره دی لا آمدن یا فاندینګ یا مالی پنګې رقم زې ناراضي دا به دې لپاره لازم وي بل دا چې د غیر سرکاري ادارو دننه چې کوم د مالی چارو تنظیم دی پیسې څنګه راځي هغه تقسیمي دي څنګه تنخواهانو په مت کې سونه دي دا ری کې هم دي شفافیت خای او دا ری هم باقاعده دي کرا کتنه کوي بل دا چې دا هم فیصله شوی دا د غدواړو حکومتي دارو دا فیصله کړی دا چې پراتکل کې کې بعد د غیر سرکاري دارو د حل زلو بعد ډیر پکلک باندې سارنه کول شي د دې په کاروایو باندې با پکلک نظر ساتل شي او یو دا خبره پکې هم ډیره مهمه ده چې کم په پوله باندې د پاکستان په پوله باندې کوم علاقې دي نورو هیوادونو سره چې پولی دي نو الته کې به دغه ان جی او ستا د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او د دې کې دا خبره هم شوه ده چې ان جی او زم د دې په پابند دي چې کومه سي منسوبي چې کم د حکومت په نظر کې شکمنه وي د ان جی او په هغه باندې څه قسمه کار چې دی هغه باندې شیکولي نو دغه چې کوم ګایډلاینز ځنه برخه مخې ته راغلي دي نن په میډیا کې نو دغه تفصيلات دي خدا دې چې د دې نږدې پتلګي چې حکومت د غیر سرکاري ادارو لپاره چې کوم دغه کار کول طریقې کار دی هغه نور مرته صح کړی دي
پیر صاحب درته وایي چې اف اي ټي اف چې پاکستان نه کوم وختونه کولی چې تندره و ډلو ته پیسې لاړې نشي آیا ان جی اوز خلاف ګامونه آیا د هغوی د لاسهتون لارو ته پیسې تللې؟ دغه هم کومه یره وه او یا د اف ای ټی ایف لخوا په دې باندې داسې کوم فشار وو او که نه د اف ای ټی ایف د دغه ګامونو د سوري لاندې د پاکستان حکومت د ځینې این جی اوز خلاف د خپل ځان د پاره ګامونه پورته کوي او آیا د دې نه به د خیر ښېګړې مرستو ته کوم نقصان ورسي؟
اکرام صاحب دا لومبی ځل نه دی سمو دړوان دی دغه شانتی کې شرایط جاری کړی شو دوم د مقامی هم د نړیوال این جی اوز لپاره پاکستان کې هغه هم ډېر سخت شرایط وو په هغه باندې هغه وخت پارلیمنت کې او په سرت کې په ډېر ټکونه شو چې دا این جی اوز چې دي دا خلکو لپاره ډېر دی کې داسې این جی اوز شته چې د خیر ښېګړې کارونه کوي خو حکومت ځکه په نښه کوي چې حکومت دا نه غواړي چې دوی د خلکو لپاره دغه کارونه وکړي او بل چې کوم تاسو د اف ای ټی ایف ذکر وکړو او د پاکستان نوم چې هغوی په خل لومړ کې اچولو نو د نړیوال ورورولې چې کوم ډېر زیات اندېښنې دي هغه دا دي چې پاکستان کې هغه تندروه ډلو سره تړاو لرونکي تنظیمونه یعنی لشکر طیبه شو یا جیش محمد شو دغه شان تنظیمونه چې دي نو دوی په نړیواله کچه تر حجر ګرځولې شوي دي خو د دې باوجود هم هغوی دا وایي د نړیوال ورورولې او پرون چې د امریکې لخوا کوم رپورټ هم جاری شوی دی چې په کاغذونو کې خو د پاکستان حکومت قانون ډېر ښه جوړي خو هغه دغه شان تندره وډلو په ضد چې دی هغه نه کارولې کیږي.
ګران قدر مردونکو د لوی خیبر پختونخوا دویمه برخه تنې خپلې غو واشنگټن ډي سي نه وګي او دغه خبرونه شروع شو د نن ورځې لپاره چې کوم موضوع انتخاب کړی دا دغه موضوع تاسو په دغه باندې یو شمېر راپورونه هم اوریدل مرکه هم تاسو اوریدي او د اولس غږ هم تاسو اوریدل او اوس په ګورو چې زمنګ سره په دې خبرونه کې کوم برخه اخستون کې ملمانه دي هغوی د دغه حالاتو څنګه څېړنه کوي او دغه حالات چې د پښتنو په سیمو کې جوړ دي که دغه هلته کې د صلح ورځ لمانځلی کیږي نو دغه د پښتنو خلکو دپاره څه معنی لري او آیا دغه ورځ لمانځل تش لمانځل دي که دغه خلکو ته دا احساس هم ورکول دي چې امنیت په دغه سیمو کې د دې خلکو حق دی او دغه حق دپاره دی څه کولی شي د دوی په ذمواری څه جوړیږي څه پریوزي؟ موږ سره به د دې موضوع لپاره خبرو اترو ته چې کوم مېلمانه دي نو په هغې کې یو افراسیاب خټک صاحب دی د عوامي نېشنل ګوند مشر دی او پېژندلی شوی نوم. افراسیاب خټک صاحب تاسو ته لومړی هرکلی کوو ستړي مشئ.
مننه کور نو
ډیره مننه افراسیاب خټک صاحب تاسو ډیره مننه کوو. خټک صاحب تاسو د دې ورځې په مناسبت سره د پښتنو سیمو ته چې ګورو او بیا بالخصوص هغه سیمې چې کومې ترخه غری زپلې دي دا ورځ د هغه خلکو د پاره سمانه لري
ارسال چې زمونږه پښتونخوا جغرافیا داسې ده چې دا تقریبا 3000 کال نه زیات وخت د دیشین د نیمه وچې دروازه وا نو په دې همیشه تړه ګره غلي دي حملاور غلي دي جنگونه کوي دي نو زمونږ خلکو کې د سولې تند د امن تند د هر چا نه زیات ده. همدغه وجه ده چې په شلمې پیړۍ کې چې کله زمونږ قومي مشر باچا خان فخر افغان باچا خان د امن او د ادب تشدد نارا پورته کړ نو زمونږ خلک ورته راټول شو او زمونږ په تاریخ کې لومړی ځل باچا خان د امن لښکر جوړ یعنی لکونه داسې خلک چې هغوی په ادب تشدد یقین ساتلو او په امن یقین ساتلو هغه د دې ملګري شو او هغه صرف په خولې عمل خبر نه کول په عمل کې امن مظاهره وکړه په داسې حال کې چې انګریزانو ګولۍ چلولې انګریزانو کوتکې ورولې اصولو د خپل لاندې خلک کول مګر دې خلکو تشدد نه ډډه وکړه. نو په دې لحاظ سره مونږه پاکستان کې یوازینی خلک یو چې یو قسم ته عدم تشدد باندې مو صرف عقیده نه لري بلکې عمل مو کړی دی مګر له بدې مرغې تیرو څو لسیزو راسې د جهان طاقتونو خصوصا د پاکستان حکومتونو د سیاستونو غوړه کړو چې هغه خلک چې په امن د پاره مشهور او عقیده لرله هغه کې د دهشتګردۍ ځالې جوړې کړې او د سړک جنگ کې د افغانستان کې چې کوم جنگ ودې ته ټول دنیا نه دهشتګرد راوستل او زمون په خوره کې نه ول او هغه ټول نه زیات زمون خلک وځپل یعنی افغانان او پښتانه وځپل او تاسو وګورئ چې لکونه خره پکې مرشول کورونه تباشول او په بدمنی د سلويخ کالو شو چې تقریبا نږدې سلويخ کالو شو چې جنگ شروع دي زموږ په خاوره باندې پښتو کې وایي چې اسوځي غزه چې اور په بلی نو دا اور په پښتنو په خاوره بلی نو زه داسې کوم چې تاسو وګورئ چې عدم تشدد نه دهشتګردۍ لوري ته دا زموږ خلک چا بوتل زموږ خلکو خو دا نک کوله دا د چیچن عرب او فلانکي دنګلي چې راغلي دا چا راوستي زموږ خلکو خو دعوتنامې نه ورلېږلي دا خو د کوم خلکو چې افغانستان کې جنگ کول یا اوس هم چې جنگ کول غواړي نو دهشتګرد راولي او جنگ ته اور چې دغه بل ساتي نو زاس کوم چې زموږ خلکو سره ډیره جفا شوې ده زیاتې ظلم پر شوی
خټک سپتا سي خبره د ادمي تشدد وکړه د ادمي تشدد نه راکه اوس وخل کېږي نو ولې پښتانه هغه ته نه راغونډيږي
پښتانه اوس هم اکثریت ادمو تشدد باندې یقین ساتي تاسو وګورئ زمونږ د ګوند د عوامي نشه پارټي څومره کسان مړه کړی شول په دې قتل کړی شول د دهشتګرد لاسه خو زمونږ ګوند زمونږ پارټي یو ورځ هم داسې ناراضه لګولی چې څوک مړه کوي یا چا نه بدل واخلي یا چا سره دښمني وکړي پورونه واخلي ځکه چې زمونږ خیال دا دی چې دا وینو لړۍ لمن په وینو نه پاکېږي څومره وینې چې په تویې هغه نورو ککړېږي دا د خیر په اوبو پاکېږي په کار دی په دې د خیر اوبو واچول شي خو خبره دا ده چې خبره د پښتنو لاس کې نه ده خبره دا چې پاکستان کې حکومت دی هغه د پښتنو سغوږ نه نیسي او پښتانه دې ټولې خبرو اترو نه بهر کړي تاسو ګورئ دا اوس چې انتخابات شو پښتنو ټول سیاستداران چې هغه مذهبي لیډران دي که هغه سیاسي لیډران وو که اسفندیار خان دی که هغه محمود خان چکزی دی که هغه عبدالرحمن دی که هغه سراج الاخ
خټک صاحب په دې خیبر پښتونخوا خو
ټول ویستل ځکه ویستل چې هغه جنگ نه غواړي او دا پاکستان کې حکیمان جنگ کول غواړي
خټک صاحب تاسو د ځینې سیاسي مشرانو نمونه یاد کړل د ځینې سیاسي ګوندونو نمونه هم تاسو یاد کړل چې دغه نمائندګي کوي دغه مشران پدې کې ځنه چې کوم د خپل تشدد ته د لمن والو په دغه باندې تور پاغي باندې لګول کیږي یو خبره دویمه خبره دا چې په دغه صوبه کې د اغه سیاسي ګوندونو هم حکومت پاتې شوه دی او بلکې ستاسو خپل هم د سیاسي پارټي حکومت پاتې شوه دی په دغه ورځو کې ستاسو پالیسي بیا ولې د امن لپاره چې کوم وی هغه ناکام شو
اول خو څه درس کول پچی دی کې شکل چې تاسو شوې دی کې ډېر ګوندونه سړي چې هغه خپل هم تشدد کې سره ستدا خو اوس دا رو ټول په دې خبره پوي شوې دي چې تشدد نه جوړیږي نه او دا اور چې لګیدلې دا به هر څه کور ته زیاده به دا نه ګوري چې په دې کور کوم اجنډا لګی دا کم رنگ جنډا لګی دا لګا نو په دې نتیجې رسیدلې ځکه هغه د پارلیمنت نه بهر کړل بل خبره چې حکومت کې مونږه کته سیاسي مونږه هغه خلکو یعنی زمونږ ګوندو چې هغه خپل چې خبره تر لارې مسلې حل کې مونږ خبره ترې مکړي یعنی خبرو تر دروازه هم بند نه کړ ځکه چې زموږ خیال دا و چې په امن طریقه کې دې کبه غوټه چې په ګوتو خلاصيږي نو هغه دې سره ولې خلې دی اوس نو موږ خو په امن طریقه سره کوشش وکړو بل فریق نو چې جواب بل غیر ریاست نه منلو دې اثر کې یو اجتماع پیړي کې چې شکر پاسي کې او وایي چې زه فرق ریاستي نظام نه منم دلته کې ګوره دلته کې ریاست کې عدلیه ده مقرنه ده انتظامیه ده دا خو ریاستي نظام برخه ده چې څوک دین انکار وکړي هغه خو غیته لار ورکی نو خو سبا ته ټول ریاست شلن چې جنگ بو سلوی خو کړه ته یا کله جنگ بشي کړه بیا ځا هغه خلکو بخار ریاست ونی و چې چا ریاستي نظام خلاف بغاوت وکړو کړي دا چې موږ د امن لارې کوشش وکړو او خبره ترلاسه کړو لارې مو مسلو حل تلاش کولو کوشش
خټک صاحب اوس خو سيزونه ښکارا دي اوس هم دغه وسلوالو مرسته کوونکې سوق دي دغه وسلوالو ته پناور کوونکې سوق دي دغه وسلوال تربیه کیږي چرته دا خبره خو اوس د خلکو پټی نه دي بیا ولی د پښتانه سیاسي مشران او دغه د پښتنو غیر سیاسي مشران په دغه خبره یو متفق کیږي نه چې دغه ته بند وتړي دغه تشدد ته دغه ترخګری ته دغه د دوی په خوره فعالیتونو ته بند وتړي او دغه مسلې تر همیشه ختم کی
تاسو خبره صحیح ده دا بيد دین تاسو ګورئ چې اوس دا څلور ورځې مخکې نه پدې کې خلک پرلط شروع دي په کله چې خلاکي ځکه چې ترګري التم او غزيده تاسو ورې بلکې دوی چې تاسو ګورئ بیا زمونږ قبایلی شي تاسو ګورئ بیا د جو پولارې د کله چې خلا طرفه دا هغه خلک چې بغا کمر دین کاریز بلی بیا اوریا په افغانستان کې څنګه کوي دا دا خو یو قسم ته پلوی لاس باندې اوس پښتونخوا چې کوم بلوچستان کې برخه ده یا جنوبی برخه ده هغې ته هم دا اور غزل کېږي. نو په کار ده چې پښتانه متحد شي، په کار ده چې دوی یو بل ته لاس ورکړي او په دې یو نقطه باندې متحد شي چې موږ خپل وطن کې د جنگ اور مرول غواړو. او چې څوک جنگ ته لمن وایي په جنگ تیل اچي هغه زموږ مخالف دی، زموږ دشمن دی، که په خوله هر څه وایي خو دا حقیقت کې د دې خاورې د ولس دشمن دی. نو دا په کار ده چې دوی یوځای شي او د دغې خطرې له مخې ما در پېښه دلته د انتخاباتو کې درغلي وشوه، نو دې لپاره دغه مشران لرې کړی شول چې پارلیمنټ نه دغه غوچه لرې شي چې څوک خلک یعنی په افغانستان کې د جنگ مخالفت کولی شي هغه خلک پارلیمنټ ته را نه شي. بہرحال کا پارلیمنٹ کے نہیں، پارلیمنٹ باہر پکار دے تاسو خبر صحیح دا زے حق کے ما او زب خپل تاسو پوسی لټول ته خاص کوما چې راشي چې په یو خبره باندې ټول اتفاق وکړو چې دلته موږ جنگ نه غواړو او دلته امن پکار دے. او دا جنگ دې زیات شو، دومره جنگ وشو یعنی پښتانه باید 500 کال نور حق لري چې په جنگ کې برخه واخلي، ځکه چې دومره تباہی وشو په دې 1300 کالو کې چې د دنیا کې دومره اوږد جنگ په تاریخ کې چاته نه پاتې شو لکه پښتنو په خوره چې کم جنگ روان.
خټک صاحب، که دغه پښتانه مشران چې کم سیاسي مشران دي او دوی د پښتنو د مشرۍ دعوی کوي، نو بیا د دوی نه یوځای کېدل خدا سي نه ده چې ګینې دوی د سیاسي ګټو په خاطر داسې کوي او کنه د دوی په یو ځای کولو باندې چې کم دین ولکه شعوري کوشش نه دی شوی؟
ولله د سکاري ماته چې ماته امید شته چې دوی را پاسيږي، ځکه چې دا 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 ځکه ما چې زمونږ ځوانانو کې شعور راغلی دی. اول زه ځان یادوم چې که زه په دې خبره ځان نه پوهیوم نو ځوانان را نه پوښتنه کوي او احتساب کوي او جواب را نه غواړي چې تاسو ولې نه کوئ داسې. نو دا ځوانانو بیداری چې دا شعور چې دی دا به ټول مشران دې خبرې ته مجبور کړي چې هغوی د امن لارې ته یووالی او اتحاد پیدا کړي او یو قسم ته یو اشر د خیر دپاره اشر وکړي. دلته د شر دپاره ډېر اشر شوي دي، اوس وخت راغلی دی چې امن او د خیر دپاره یو لوی اشر په لاره واچو.
خټک صاحب، د ځوان کول دې وخت کې چې څنګه تاسو خبره کوي چې هغوی کې یو څه بیداری راغلی ده، دغه ځوانان اوس خبر شوي دي په خپل حق باندې، دغه ځوانان پوهیږي چې اوس په دغه خاوره باندې په دغه سیمه باندې امن چې کوم دی دا ضروری دی، او بلکې دغه د پاره که اون درېږي او راپورته نشي نو دغه امن خپل نه راځي. په دې غږ باندې د ملک د ننه چې کوم نور زبداویم چې ادارې دي یا کوم نور خلک دي هغې تر اوسه پورې ولې چې کوم دی نو لکه دغه خبره منلو ته غاړه نه ایږدي، او یا دا چې په دغه کې هم ځینې داسې خلک شته چې هغې هم ویلي دي منلي دي چې د دې مشرانو یا د دې ځوانانو مطالبې چې کوم دی نو هغه برحق دي، خو تیار ورته ولې نه دي، ولې ورته غاړه نه ږدي؟
په خوله ویلي دي خو هغوی خو په شر کې خیر دی که نه دي. هغوی خو دا چې کوم جنګي اقتصاد دی، دا د وسلو تجارت دی، دا د نارکاټکس دی، منشیاتو تجارت دی، دا د وسلو تجارت دی، دا نور تجارتونه دي کې هغوی ټول ګټې لري. یعنی هغوی په دې څه چې پردي بچو ویني تویږي نو هغوی، او تاسو ولیدل چې اوس ګورئ پنجاب حکومت چې د تېره هفته یې دي چې کله یې د انتها پسندو یا د شر خوښوونکو خلاف اشتهار چاپ کولو، نو دا د امن ځوانان چې امن ته ملا تړلې ده دا هغوی تصویرونه یې غلط خپلو اشتهارونو کې ولګول. دا څه اتفاق خو نه و، دا خو هغوی کوشش کوي چې څوک چې امن دپاره اوچتېږي چې هغه بدنام کړي، هغې ته بخه ونیسي، په هغې فتوې ولګوي، په هغې الزامونه ولګوي، په هغې تورونه ولګوي، هغې جیلونو ته ورکړي، د حیات پرې غل چې نن بندي دی. نو دا څه چل دی؟ هغه څه غواړي؟ خو امن غواړي. رو انوار چې 300 کسان یې وژلي دي هغه داسې ګرځي چې لکه د یو معزز سړي غوندې ګرځي او سرکاري ټول پروتوکول سره ګرځي. نو دا خو دلته کې دی بلکې خو رښتیا خبره ده چې تر اوسه پورې د ریاست پالیسیانې د حکومت پالیسیانې د جنگ په حق کې دي، د امن په حق کې نه دي، او دغې پالیسیانو دا څه په دې وطن باندې اور بل دی.
خټک صاحب، څنګه چې تاسو خبره وکړله چې دغلته کې په پنجاب کې د غي په ټي وي ګانو باندې دغسې اشتهارونه چلېدل چې په هغې کې د پښتنو چې دغه کم امن لپاره غږ پورته کوونکي مشران دي د هغوی په کې یو قسم له بدنامي کېده، په دغه ملک کې هغوی ډېر ښه ځواب ورکړی دی دغه مشرانو خپله هم، زه به د خپلو اورېدونکو لپاره هغه وایم چې هغوی وایي په دغه ملک کې چې کوم هغه کله دم تنظیمونه چې هغه کله دم ګرځول شوي دي په ګرده نړۍ کې بدنامه دي، دا غوی مشران په خکاره مظاهره کوي، باغی مشران په خکاره باندې دغه تلکه غونډې کوي، جلسې کوي، دا غوی ذکر په دغه اشتهارونو کې ولې نکېږي؟ دغه خپل به دغه ملک د ادارو یا دغه حکومت یا دغه خلکو پالیسی ښکار کوي. د میډیا په دغه کې څومره رول دی په امن راوستو کې؟ کداغي
ارزاده چې میډیا هم بد قسمتۍ سره دغه چې کوم دلته کې د سکیورټي ادارې دي هغه لفانه لاس مورل کیږي، میډیا د هغه په کنټرول کې ده. تاسو اوریدل چې د پاکستان کې یو سلو نه دیرش افراد او تنظیمونه دي چې اقوام متحده دهشتګرد ګرځولې دي، هغوی په ازادۍ سره خپل فعالیت کوي، هغوی جلسې کوي، جلوسونه کوي، انتخاباتو کې برخه اخلي، څوک ترګ نه کوي. خو که پښتنو ځوانانو ته دغه لکه چې پی ټی ایم دی چې څوک سوله غواړي، امن غواړي، خپل وطن کې د جنگ مخالف دي، هغه خلاف بیا دروغجنې پروپاګاندا هم کوي، بیا سرکاري اشتهارونه ورکول کیږي، بیا میډیا هم د هغه خلاف پروپاګاندا کوي، او دا چې کوم ټلویزیونونه دي هغه ته خو اجازه نشته چې یو ټکی د هغه خبره نشر کړي. دا خو سوشل میډیا باندې څلک ډېر خبر راځي، نو خدای کو د نورې لارې بندې کړې دي، نو دا یو قسم دینم خبره ثابتې کی، دا خبره زبادی چې دوی حکومت دلته کې اداري دي دا امن نه غواړي، جنگ غواړي، ځکه چې کدی امر غوښته خدای د پی ټی ایم ځوانان په کار دي چې لارې پرې خوي، ځکه چې هغه خدای وطن کې امن دې پر راوته. نو مطلب مدا و چې دلته بدقسمتۍ سره تر اوسه پوری لا د شر کروند روانه ده، تر اوسه پر د جنگ کروند روانه ده.
ډیر مننه افریا صاحب خټک صاحب تاسو
اور ما بعد مې
ډیر مننه، خوشاله اوسې، ډیر مننه. قدر مننه دونکو یو وړه شنده کې د ما اخلو، او بیا به موږ سره زمنګ بل ملما خان زمان کاکل صاحب راځي، دا غي سره به خبرې ترې کوو. خود د مې نه پسته
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی،
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
گرانو قدر مردونکو موږ سره بل ملما چې دا وخت په پروګرام کې شرکت کوي، خان زمان کاکړ صاحب چې د پښتنو ځوانانو د امن لپاره د مبارزې یو مشر او د پښتون تحفظ موومنټ ډیر فعال غړی. خان زمان کاکړ صاحب تاسو سره کله کوم ستړي مشي ډیر مننه. کاکړ صاحب تاسو د یو ځوان په حیث باندې، پښتون ځوان په حیث باندې په دغه سیمه کې دغه حالات تاسو د وړاندې دي، تاسو ګوري نن د سولې نړیواله ورځ منځل کیږي، دغه ورځ تاسو د پښتنو په سیمو کې چې کله حالاتو ته ګوري، تاسو خپل د دغه لپاره څه تشریح کوئ، په کومه مانو کې ورته ګورئ؟
دا ورځ د امن نړیوال ورځ د نوري دنیا لپاره شاید بیل پیغام لري، البته شاید امن بل څه توایي، خو دلته د پښتنو په وطن کې دا ورځ ما په خیال د امن لپاره کافي نه ده. دلته دومره زبر جنگ روان دی چې دا دی وی ورځی پلمانځلو باندې دغه جنگ خاتمه یا د دې جنگ خلاف نفسیات تیارول، د دې جنگ خلاف ذهنونه تیارول بیخي مشکل څه نه ممکن ښکاری. د اوس دې مودې جنگ دی خو یو ذات څه کول غواړم چې امن دی جنگ متضاد نه دی، دا یو فکری مغالطه ده. زیاتر خلک چې کوم دی هغه جنگ امن دی جنگ متضاد دی، جنگ اپوزیت یا دی جنگ متبادل غنی، دا څه نه ده. امن دی یو خاص صورتحال نوم دی، دی کامی آزادی، دی سماجی انصاف، دی طبقاتی انصاف، کله چې دغه شیونه شتون ولري په یو ټولنه کې، نو هغه څوک ولري چې دا یو سوله ییزه ټولنه ده، یو پرامن ټولنه ده. دلته له بده مرغه د جنگ بنیادی وجه د پښتنو افغانانو په وطن کې دادا چې دی دا کام لیو ډیر اوږدې مودې د بلواک دی، دا کام محکوم دی، دا کام چې کومي جمهوری او انساني ازادي دی لاغوي څخه میروم دی، او دا کوم جنگ چې په دې وطن باندې روان دی، د دې بنیادی وجه، د دې بنیادی مقصد هم دا دی چې دا غلامی، دا محکومیت، دا محرومیت دوامدار وساتي، تسلسل ورکړي او هم یې پراخ کړي. د دې لپاره به نو د دې ورځې پیغام زما په نظر خدا دی چې پښتانه د دې جنگ پر عواملو باندې غور وکړي، امن چا ولوټلې؟ زه هیڅ فکر نه کوم چې امن صدا جهالت پیداوار دی. زه هیڅ داسې فکر نه کوم چې دا د ټولنې له دننه څخه راوتلې دی، بلکې دا جنگ د یو ډیری منظمي پالیسی تحت روان دی. دا د ډیرو پوهانو خلکو ذهنونه په دې کې انوالو دي چې دا جنگ دوام وساتي. ډیری منظمي ادارې د دې لپاره کار کوي. نو پښتانه باید چې په دې بنځان پوه کې خپل دشمن وپیژني، هغه څوک وپیژني چا چې امن لوټلی دی په دې وطن کې، څوک چې امن غړېدلو ته نه پرېږدي، هغه پیژندل پکار دی. او که دا پښتنه له مازه خوتي زم باید داسې پرانیستې پرې نه ږدمه، اوپنې پرې نه ږدمه چې خلک باید سوچ وکړي. زه په دې ویلو کې کوم باک نه کوم، یا دا ضروري ګڼم چې دا یادونه وکړم چې د پښتنو په وطن کې امن جنگ د پاکستانی ریاست په دې پالیسی ته روان دی. په دې وطن کې، په دې سیمه کې امن د دې ریاست د پالیسی له وجې څخه لکه د لیدي ورکسوي دی. پاکستان غواړي چې په دې ریجن کې خپل یو جنگي اقتصاد ورغوي او رغولې دی. د جنگي اقتصاد یو لوی امپراتوري، یو لوی امپایر د پاکستان د دې پالیسی په وجه پاکستان ته برخه شوی دی.
کاکړ سپتا سی خبر وکړه چې دغه تل کې په تسلسل سره چې کم دی نو د مخه نیولو لپاره کوششونه نه کیږي. ولی نه دي شوی دغه کوششونه په تسلسل سره؟ ځکه چې تحریک د یو ځای نه شروع کیږي، او دغه تحریک دوه شکل، یو خو دا وی چې د کمې مودې تحریک وي، او یو وی چې د اوږدې مودې تحریک وي. دا د اوږدې مودې تحریک عموما وخت ډیر غواړي، قرباني هم ډیر غواړي، او په دغه کې چې کم دین ولګه سختې هم زیاتی. خو داسې خو نه ده چې ګینه پښتانه دغه سختو ته د ټینګې نه دي، او کنه دوی دغه تسلسل سره خپل تحریک چې کم دین او د شروع کولو لپاره شعور نه لري.
په ډیره بخښنه سر، زه له دې خبرې سره اتفاق نه لرم. پښتنو د خشونت، جبر، استبداد او جنگ خلاف ډیر اوږدې مبارزې کړې دي. موږ معلوم تاریخ کته وګوره، دا د 12 تاړاکونو، 12 يرغلونو خلاف د مزاحمت تاریخ دی. موږ د سیمې د امن، د عدم تشدد، د صلح، د بقای بایمي، د نړیوال ارزښت تحریکونه پیدا کړي دي. د مثال په توګه خدای خدمتګار تحریک یادولای شو. بل هغه وروسته کته وګوره، دغه پښتون ملت پال ګوندونه دلته د امن بیان یا د عدم خشونت او د عدم تشدد بیان یا او د دې د پارا عملی مبارزه په ډیرو سختو وختونو کې کړی ده. باور وکړه، هغه وخت کې چې په ټول عالمي اسلام کې، صرف عالمي اسلام نه بلکې د پډیر بخښنه تر دې خبره باید وکړه، دا په کومو ادارو کې تاسو نه چې د تلې ریډیو ګانو کې تاسو نن به امن ورځ مانځي، دغه ریډیو ګانې په د افغان په وطن کې د جنگ د پارا پرانستل شوی، د جهاد د پروموټ کولو د پارا دا شروع شوی. په هغه وخت کې پښتنو ملت پالو، پښتون قومي تحریک د امن، د صلح او د بقای بایمي لپاره ډېر زیات سخت مبارزه کړې ده، ډېر زیات قرباني ورکړې دي. په امریکا کې، په نور اروپا کې، د جهاد لپاره باقاعده لټریچر پروډیوس کېدو، او هغه به راوړلو په بلینونو ډالر په پر لګیدل او هغه به راوړل د پښتنو په وطن کې
کاکړ سیب
ماشومان کې به دا هغه وخت کېم کړی دی د پښتنو تاریخ اوس مهاله دی د د د امن تاریخ دی د پښتنو د ملت پال تاریخ خبره کوم په دغه د عامر حالې چې راغلي دي کله چې څوک نسو صحیح چې ارزکا چې د جنگ د پاره یو منظم ریاستونه کار کوي منظم سرمایه کاری کیږي پر دې باندې دغه په مقابله کې د معقومو قومونو تاریخ چې هغه دومره واضح نه وي لکه دا اوس ما د خټک څخه خبره اورېدل دا وخت موږ د امن د پاره یو ډېر موثر تاریخ روان دي خو دا تاریخ د دنیا په میډیا کې د پاکستان په میډیا باندې د هیڅ کوریج نشته د هیڅ لږ زمونه نشته خلکو ته نو اوس دې کمپنی ویب ټایم چې په دې باندې آرټیکل لیکل کی چې د دین خلک نه خبرې دي ګنته
کاکل سیب یو تاسو دغه خبرو وکړه داسې ده چې موږ په میډیا باندې د پښتون تحفظ مومنت لپاره پوره زیور کړی دی دغه د اوسم په خبرې روانې دي خو زما د پښتنې مطلب دا و چې لکه دغه تحریکونه که شروع دي یا کیږي یا روان دي د دغه تشدد په مخه نیولو کې به ولې ناکامه دي که دغه لته کې د تشدد لپاره لمن وخون کې څومره هم مضبوط دي خو چې تحریک همدومره د هغې مخه نیولو کې په کاردار چې مضبوط وي او چې دغه مضبوط وي نو تر اوسه به دغلته کې امن وو بدمنی بنوا نو زموږ چې لکه
بلې 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 دا صحیح خبره ده دا تاسو ولې چې موږ د امن ورځ د نن منزو او د پښتون غورین غردن په ځای ورکو نن حالات بدل دي هغه خبره هغه وخت ما صرف دا ولې د وزماله تاریخ خبره من کوله چې ټول دنیا په افغانستان کې پر جنگ باندې متفق و هغه وخت کې موږ د دې جنگ ډېر د مطلب د پښتون قام د پښتنو قامي تاریخ ډېر سخت مخالفت کړی دی دا چې ته مخې تر اوسه ولې نه نیولې نو دا تاریخ دی دا پر روان وي د دې دا د دې څه ټایم ټیبل نه وي وګوره ډېر ډیولپمنټ هم شوی دی دا افغانستان په نویمه لسیزه کې زیاتر تجزیه په دا روان وي چې افغانستان به خامخا تجزیه کیږي تقسیم کیږي به په جغرافیایي توګه او څنګه به تقسیم کیږي دې قام دې ملت د خپل وطن وساتلی دا د تقسیم نه وژغورلې نن حقیقت دا دی ټکسو جنگ روان دی د پښتنو وژنه روانه ده لیکن نننای افغانستان د نوی ملت دی افغانستان نه دی د بل خبره درته وکم دلته په دې سیمه کې چې څلويش کال مخکې د جنگ د ذهنیت د جنگ پالونکو ادارو په حواله چې کوم ځین موجود هغه اوس بیخي بدل شوی دی ډېر پرمختګ شوی دی د پښتنو قومي سوال تر دنیا پورې رسېدلی دی دا کام نن په خپل خاوره باندې د درېدلو پوره صلاحیت لري هغه بل ورځ چون چې دا زما ټاټوبی دی په کلاسیکولا کې لیویز سرتیری وژل سول پرون په کلاسیکولا کې لدې درې ورځې احتجاج روان پرون په کلاسیکولا کې په زرګونو خلک راوتلي د ډېرې سختي ویری چې د دومره په روډ باندې په بازار کې خلک وزرسوي وو پرون خلک راوتلي وو او هغه په دې خبره باندې لستر لږ ټول متفق وو چې د دې بدامنیزي موار چې د بل څوک نه دی بلکې ریاست په خپل دی دا جرأت دا کمټمنټ دا منظموالی دا د راوتلو جذبه دا مبارزه دا د لپاره ډېر زیاتې قرباني ورکول شوې دي او زه دا درته وایم چې د دې دومره لوی جنگ چې د دنیا په سطح باندې دا خلک پکې والو منظم ریاستونه ماډرن سټیټس دا غواړي دا جنگ پر مخ بوځي دا د کوم دلګیو له طرف نه دي دا څه ټرایبل ډیسپیوټ دا څه یو کنونشنل وارفیر نه دي دا یو ډېر منظم جدید جنگ دی ډېر میسیو وار دی وایلنس دی دې خلاف چې دغه یو 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 د دریمې نړۍ یو معقوم کام راجبږي او د دې مخنيسي نو دا یو 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 اوسمهاله کار دی هغه دا هم چې تر ننه پورې هم د دنیا دا خبره ډېره ضروری ده چې تر اوسه پورې هم د دنیا چې کوم ځین دی د دنیا د ما مطلب د سوپر پاورز دی څوک چې د دهشتګردي خلاف جنگ مخ په وړاندې دی دا هغه دی د غام چې د پالیسی تر اوسه پورې کلیر نه ده زه سوال کوم آیا دا دنیا نه ویني چې په افغانستان کې لکه مزه مداخله روانه ده آیا دا دنیا نه ویني چې دا جنگ د ترګر دا د دې 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 جنگي نفسيات جنگي نظریات په کم ځای کې وته کوي
بالکل
کاکر صاحب نو په دې حوالہ تر اوسه پوری د دنیا سیاست چې کم دی زدا څه غنما چې د دنیا سیاست د پښتون قامي تاریخ سره داسي بيخي په غي نه دي مطلب ان لائن وذ دي پښتون نېشنل موومېنټ نه دي
بالکل ډېر مننه کاکر صاحب
ګول غوندي پالیسی دا
ډېر مننه استاسي ډېر مننه موږ د وخت راکولو پروګرام کې مقصد برخه خستو مننه مننه قدر منور دونکو د پروګرام وخت هم په دې ځبانه پایتراسي کې زده خپل دواړو ملمنو پر صاحب ټک صاحب خان زمان کاکر صاحب مننه کوم چې راغله په دې پروګرام کې مسر برخه واقعسته ستاسو نخلي اجازه د لافمان.